بررسی بکنن که مصارفش در او جمع.
سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ام پی ایل په خبرونو باندې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو خبرداری ورکړی چې که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، د مشرانو په سر به یې ډېره لویه جایزه یا بونټۍ کېږدي. نوموړي پرونه وخت په ایکس پاڼه لیکلي، اوس مې واورېدل چې طالبانو تر راپور شوو شمېرو څخه زیات امریکایي یرغمل نیولي. که دا خبر رښتیا وي، موږ باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو په اړه سملاسي یوه ډېره لویه جایزه یا بونټۍ وټاکو. ښایي له هغې هم لویه چې د اوساما بن لادن لپاره مو ټاکلې وه. په امریکا کې د جو بایډن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو د خپل یو غړي خان محمد د خوشي کېدو په بدل کې دوه امریکایي بندیان رایان کوربت او ویلیام مکینټي آزاد کړل او هغوی امریکا ته ستانه شول. د امریکایي رسنیو د راپورو له مخې دوه نور امریکایي ادوا جورج ګلیزمن او محمود شابیبی لا هم د طالبانو په بند کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی چې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی، نن په ارک کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره ولیدل. په دې کتنه کې ملا حسن اخوند د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ملا حسن سره په کتنه کې په دې خوښي ښکاره کړه چې په افغانستان کې له څلورو لسیزو وروسته د ده خبره امنیت ټینګ شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې مهر آژانس راپور ورکړی چې عراقچی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او نورو مسلو خبرې کړي دي. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د پرله پسې لوېدو له کبله د اندېښنو په منځ کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک مسؤولانو نن له صرافانو سره غونډه وکړه. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک مسؤولانو د صرافانو د ټولنې له استازي وغوښتل چې د اسعارو د احتکار او قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک رئیس نور احمد آغا په عین حال کې خبرداری ورکړی چې که چا اسعار قاچاق یا احتکار کړل، قانوني چلند به ورسره وشي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په عین حال کې 25 میلیون ډالره نور لیلاموي څو د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو مخه ونیسي. وروسته له دې چې د امریکا نوي حکومت اعلان وکړ چې درستې نړۍ ته د میلیاردونو ډالرو مرستې تر هغو ځنډوي چې پر دغو مرستو بیا کتنه کېږي، په افغانستان کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ شو. امریکا د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. ویل کېږي چې امریکا هره اونۍ افغانستان ته له 30 تر 40 میلیون ډالرو مرسته لیږي. د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ په ژاک کلي کې د پراخو اور د لګېدو له کبله تر اوسه 8 کورونه سوځېدلي. د سیمې یو اوسېدونکي محمد اسماعیل نورستاني نن د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا اور پرون سهار ولګېد او تر نن پورې 8 کورونه یو مخ سوځولي. له بلې خوا د دغه کلي یو مشر حاجي عبدالستار خان ویلي د شاوخوا کلیو ځوانان د اور وژلو لپاره د پېښې ځای ته رسېدلي او اور یې وژلی. د اور لګېدو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. او د بلاروس خلکو نن په هغه انتخاباتو کې ګډون وکړ چې تمه کېږي په نتیجه کې د ولادیمیر پوتین نږدې متحد الکساندر لوکاشنکو په 9 ځل ولسمشر پاتې شي. لوکاشنکو چې اویا کلن دی او په اروپا کې د وروستي دیکتاتور په نوم شهرت لري، په 1994 میلادي کال کې د بلاروس د خپلواکۍ د ترلاسه کولو له مهاله د دې هیواد ولسمشر دی. تمه کېږي چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې د هغه بریالیتوب اعلان شي. د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانفسکایا چې جلا وطنه ده، د فرانسې خبري اژانس په مرکه کې د خپل هیواد رواني ټاکنې یو طنز بللې. د اغلی تخانفسکایا میړه له کلو راهیسې په بلاروس کې بندي دی او یو کال کېږي چې له زندانه بهر سره د تماس نیولو اجازه هم نه لري. د بشري حقوقو د څار بنسټ ویاسنا د اټکل له مخې د تیرو 4 کلونو په اوږدو کې په دې هیواد کې د سیاسي دلایلو له کبله تر 500 زرو زیات کسان نیول شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي که معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو نور امریکایي اتبا هم یرغمل کړي دي، نو د طالبانو په مشرانو به ډېرې لویې جایزې کېږدي. عواقب د دغه خبرداری څه کېدای شي؟
دا ډېر بد عواقب لري. د طالبانو دا لجاجت او د طالبانو د تنده او زحمت دا موقف سلفصله د افغانستان د ملي منافعو په مقابل کې پر ضد دی.
سبا د افغانستان په 14 ولایتو کې د پولیو واکسیناسیون پیلېږي.
زمونږ په کلي کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پولیو نرغۍ باندې اخته شولو او په یو کښې باندې فلج شولو چې تر اوسه پورې هم همدا ستونزې ګالي.
د ډالرو د بای په لوړیدو سره په کابل او نورو بازارونو کې د خوراکي توکو او نورو اجناسو قیمتونه لوړ شوي.
قسم د ډالرو بای اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو تړل ده. حکومت باید حداقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حده لازم اقدامات ترسره کړي. د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي.
د طالبانو لبنده د دوو امریکایي وګړو تر تبادله وروسته وسته امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ک طالبان له هغه څه چوڑان دی ویل شوی.
د یوې تخنیکی ستونزې په خاطر رپورت راسن خپور شو، خو وړاندې به په رپورت کې واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. نوموړي نن په خپل ایکس پاڼې لیکلي انداسې جایزه چې د بن لادن په سر له ټاکل شوي هغې هم زیاتوي. د طالبانو حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښولی. اخوا د افغان الله اسلام امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بعد امریکا له نوي حکومت غواړي چې طالبانو له بند د حبیبي د خلاصون موضوع په خپلو لومړیتوبو کې راولي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د طالبانو له بنده د دوو امریکایي وګړو تر تبادله وروسته وسته امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. مارک روبی پرون ناوخته په ټویټر ولیکل، وس مې واوریدل چې طالبانو تر راپور شوي شمیر څخه زیات امریکایي یرغمل نیولې دي. که دا خبره رښتیا وي موږ باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو لپاره سملاسي یوه ډېره ستره جایزه وټاکو. خایل هغه هم لوی چې د اسامه بن لادن لپاره موټا کړی و. امریکا کې د سپتمبر 19 له ترهګریزو بریدونو وروسته متحد ایالاتونو د القاعده د مشر اسامه بن لادن د نیولو یا وشل کېدو لپاره د 25 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلی و. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي چې څومره امریکایان دا مهال طالبانو سره یرغمل دي، خو هم د څو ورځې مخکې د جنوري په 20 د طالبانو حکومت او د امریکا د متحد ایالاتونو ترمنځ دی افغان او دو امریکایي اتباعو د تبادله او خوشی کولو په اړه راپورونه ورکړل شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع تایید کړه. له خوشی شوی امریکایانو یو رایان ګاربټ و چې د کورنۍ په وینا یې له 2022 کال راهیسې د طالبانو په بند کې وو، او د بل هغه نومي ویلیام مک‌کینټی خودل شوی دی. افغان راخلاص شوی بندي چې خان محمد نومیږي د نشه یي توکو په قاچاق او د ترهګریزو کړنو په تړاو په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی وو. د امریکایي رسنیو د راپورونو لمخې دوه نور امریکایي اتباع جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغاني ولسم امریکایي محمود شاه حبیبي د نیولو خبره ردوي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه سرګنونو په تړاو هم د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د افغاني ولسم امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موضوع دی په خپل لومړی توبونو کې ونیسي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي نن ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي له پرله پسې غوښتنو سره سره د امریکا پخوانی حکومت د حبیبي د خلاصون موضوع جدي ونیوله، خو هیله لرو چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له ځنډ پرته د حبیبي د خلاصون په برخه کې اقدامات وکړي.
راپور کې مور دل چې مارکو روبیو خبرداري ورکړې ک ل طالبانو سره نور امریکایان هم یرغمل وی، نو د طالبانو په مشرانو به امریکا ډېرې لوی جایزې کېږي. په همدې مورید د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره ما مخکې خبرې کړې دي. لومړی مې ترې دا پوښتنه کړې چې د امریکا لخوا دغه خبرداري او یا د جایزو ټاکل واقعا څومره عملي بڼه لري او یا طالب مشران به ورته اعتنا وکړي که څنګه؟
زه ګومان کوم چې د افغانستان خلک دغه سي جوایز وړاندې کوم هغه نه لري، کوم جدي عکس العمل، ځکه چې ټول خلک آشنا دي تقریبا ډیر کلونو کېږي چې دغه جوایز تاکل کیږي. همدا اوس د طالبانو مشران، د طالبانو د فکتو حکومت رهبران په ټول لیست کې شامل دي او جوایز، مثال د طالبانو د وزارت داخلي سرپرست خاغلی اقانی هم دا اوس لس میلیون دالر باندې جایزه ټاکل شوی ده. مګر مونږ او تاسو خبر یو چې هم دا اوس خاغلی اقانی په ابوظبي کې سفر لري. همدغه سې نور مشرانم زه ګمان کوم چې د نوې ادارې د ایالات متحده یعنی د خاغلی ترامپ د اداري غوړی چې یو نو سیاسي فشار او یو نو تبلیغاتي فشار پر طالبانو باندې پر طالبانو رهبرانو باندې مونږ او تاسو واوردل د بینللی محکمه سارنوال درخواست چې ډیر یو قوي هغه سیاسي اقدام ده یو سیاسي اقدام ده اما دغه سي د طالبانو په مقابل کې دغه کومکونو چې ورکول کیږي افغانستان ته بشري کومکونو ته دا هم اعلان شوی ده چې سیړل کیږي او حتی دقت خبر هم وشو په امریکا کې او په اوس وخت چې وزیر خارجه د امریکا دا خبره مطرح کوي دا پختنه رامنځته کیږي چې وزیر داخله خو وزیر خارجه د امریکا خو سناتور و په امریکا کې یعنی مقتدر سیاسی شخصیت و دوی لاتروس خبر نلری چه سو کسه امریکایان پا کابل که یرغمل نیول شویده زگمان کهم چه دا یو دیر قوی تبلیغاتی فشار ده او عملی کم اغا نلری
دلتا ده امریکایی ادبا و خبر مطرح ده که مو پیاد بی ده 2019 کال پا تمبر که چه پا کابل که پا امریکایی کاروان منی بریدو شو پا اغی که خو افغانان هم دولست افغانان مرسوله او یو امریکایی اسکر مرسو ده هغی پیکی پا خاطر بندی که اغلی ترامپ لطالبانو سر ده سولی ده خبرو طول پروسه وزنده ولی او دیر وقت ده پروسه ده سپاتش ولی اوز چه بیاد امریکایی ادبا و خبره ده دیگوی جوند پا خاطر که ده و لطالبانو سر بندیان دی فکر که وی د ترامپ هغه پخوانی دریسته په کتو دوی واقعا په دې برخه کې جدي نه دي که څنګه
لا تر اوسه خو د خبرې مسله مطرح ده یعنی د تبلیغات مسله مطرح ده مونږ او تاسو ګورو په آینده کې چې اقدام چې عملی اقدامات سي دي د ترامپ لخوانه په اوس وخت کې چې دا وزیر خارجه دا موضوع مطرح کوي مثال د اسامه بن لادن نوم هغه کړی ده منگو تاس خو شایدانی و چی اسامه بن لادن سرانجام پا اسلام آباد که او وجل شو مگر متاسفانه ده امریکی ده دولت لخوانه ده پاکستان ده دولت پر زد خو کم اقدام ونه شو ده اسامه موضوع ثابت کرد چی پاکستان دولت نه تنها ده ترورستان و آمیده بلکه ده ترورستان و مرکز پای ثابت شو پا منگو تاس پا اینده که او بگورو چه اقدام عملی اقدامات سده مگر یه خبره چه دیر مهم ده ایمونگو تاس افغانان ده پاره دا مسئله ده چه ده طالبانو مسئولیت ده ده طالبانو ده فکتو حکومت متاسفانه لاترووسه ده طالبانو اداره دیو گروپ وایز لکه پخواغنده عمل کوی داره و یرغمل ساتل خارجی اتبا و یرغمل ساتل دا مانای داده چی دوی دیو گروپ وایس عمل کوی نه دیو دولت نه دیو حکومت پشان
که دغس یو حالت دوام ولری اوس چی دا امریکا نوی دارم تر دیره پا بحرانوی مسالو که دیره لیوالتیانه لری دی افغانستان پا سیری و حیواد او اکثر بحرانوی مرستیم بندی کردی دی دا با دی طالبان و حکومت تا چی لنړی سره اړیکی غواړي او غواړي چې رسپیت باندې وپیژندل شي دا به څومره چیلنجونه رامنځته کړي که واقعا امریکا دوی ته شا وکړي
معلومدار چې دا ډیر یو لوی ګواښ ده نه تنها د طالبانو د دفکتو حکومت په مقابل کې د طالبانو د رهبرانو په مقابل کې دا متاسفانه عواقب د افغانستان د پاره ډیر خطرناک ده مثال دا بشری کومکونه چې قطع شي همدا اوس چې اوازه رامنسته شویده مونگو تاس خبر واردل چه دالر بایه تر اتیا افغانی رسیدله ده دا دیر بد عواقب لرید دا ازرار د افغانستان پا مقابل کده او کفاره د افغانستان مظلوم خلق ورکوی دی طالبانو دا لجاجت او دی طالبانو دی تندره و زحمت دا موقف سلپسله د افغانستان د ملی منافع په مقابل کې پر ضد کې دی.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ټاکل شوی د افغانستان په شپاړه سو ولایتو کې سبا دوشنبه د ګزارن ضد واکسین پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ په خپله ایکس پاڼه پرته لدی چې وایي په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي د دې کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې
سیادت فلاور دم داروز د بغلان ولایت اوسیدونکو شاباز وای د یوی لور پاړی د ګوزن واکسین د تطبیق په برخه کې بے تفاوتی د لامل شوی چې هغه په ګوزن اخته شي. د هغه په خبره لس کلنه لور یې له څو کلونو رئیس په دواړو پښو فلج شوی او نشي ګرځېدای.
زما لور د پښې کار نه کوي، په خپل اختیار کې نه دي. ما خپله واکسین کړی، نورو ماشومانو ته مې هم کړی، خو د دې لور په برخه کې مې بے تفاوتي کړې ده. څو ځل چې واکسیناتوران راغلل ما اجازه ورنه کړه چې لور ته مې واکسین وکړي.
شاباز وایي نورو دریو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي او هغوی روغ او جوړ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا وایي چې په گاوند کې یوې کورنۍ خپل ماشوم نو واکسین کړی چې اوس په ګوزن ناروغۍ اخته دی.
زموږ په کلي کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پلی ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پلی ناروغۍ باندې اخته شولو او په یوې پښې باندې پل شولو چې تر اوسه پورې هم همدا ستونزې ګالي.
دا په داسې حال کې ده چې له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسینو د کمپاین د پایل خبر ورکړی. دغه بنسټ په خپل اکسپان لیکلی چې سر له سبا یعنی دوشنبې به په کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپاین پایل شي. خدا چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. متخصص ډاکټران وایي ګوزن یوه خطرناکه ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج کېدو لامل کیږي. دوی وایي له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار ماشومانو ته د واکسین کول دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید شاه ازادي راډیو ته وویل
پولیو یوه ساري او ویروسي ناروغي ده چې د اوبو او ککړې غذا له لارې له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او ډیری وخت پرې ماشومان اخته کیږي. دا ناروغي د معیوبیت لامل کیږي چې د دې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. دا دایمي معیوبیت دی. که چیرې تنفسي عضلې پرې ککړې شي آن د مرګ لامل کیږي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې خلک باید د واکسینو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2024 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبته پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبته پیښې شته.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهي، د وې شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA وایندوی پرونو ویل ډېر احتمال شته چې د کورونا وبا په طبیعي ډول نه بلکې له یو لابراتواره خبره شوې وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې CIA تر څو کلو پورې ویل چې لا دې نتیجې ته نه ده رسیدلی چې آیا دا ویروس په طبیعي ډول خپور شوی او که په کوم لابراتوار کې د انسان په لاس جوړ شوی. خو د CIA څېړنې لا هم په قطعي ډول نه تاییدوي چې دا ویروس دې په لابراتوار کې په قصدي ډول جوړ شوی وي. جزئیات په دغه رپورټ کې له عصمت ساروان اورو.
د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې CIA ارزونه شي چې کورونا ویروس احتمالا له یو لابراتوار څخه خپور شوی دی. د CIA دا تازه راپور د جو بایدن په اداره کې د ویلیام برنس تر څارنې لاندې جوړ شوی و. خو د شنبې په ورځ د دې ادارې د نوي مشر جان رد کلیف په امر له محرمیت څخه راووت. د دې تازه ارزونې له مخې چې په نویو معلوماتو او شواهدو ولاړه نه ده، کورونا ویروس چې د 2019 کال په نومبر کې یوې مرګونی وبا ته لاره هواره کړه، ډېر احتمال شته چې د چین له یوه لابراتوار څخه سرچینه اخیستې وي. سره له دې CIA د دې پایلې د یقین کچه کمه بللې ده. د 2023 په مارچ میاشت کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا FBI مشر کریستوفر ری ویلیو چې د دې ادارې تحقیقات ښیي چې د کورونا ویروس د خپرېدو سرچینه احتمالا د چین د ووهان ښار د ویروس پیژندنې لابراتوار دی. په همدې وخت کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا د انرژۍ وزارت د ټیټې کچې په اعتماد دې پایلې ته رسېدلی چې د کورونا وبا سرچینه چین و او له هغوی څخه په غیر عمدي ډول دا ویروس خپور شوی دی. څو میاشتې وروسته بریتانیایي رسنیو د داسې څېړنې راپور ورکړ چې د ووهان د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ درې پوهانې د کورونا د وژونکي ویروس د خپرېدو لومړني ناروغان یاد کړي دي. کرونا ویروس چې د 2019 په نوومبر کې په چین کې څرګند شو، داسې اوبایه رامنځته کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د تیر کال د ژمي تر پیل پورې تر 2.2 میلیونه زیات کسان پرې اخته شوي وو او تر 1 میلیونه زیات انسانان یې مړه کړي دي. سره له دې کارپوهان وایي چې تر هغه وخته چې چین د دې وبا د پیل په اړه خپلې موندنې او شواهد له نړیوالې ټولنې سره شریک نه کړي، د کووید 19 د منشا په اړه په یقیني ډول څه نشي ویل کېدی. چین تر دې دمه له دې کار څخه ډډه کړې او د کرونا د منشا موندلې سیاسي بللې دي. ډونالډ ټرمپ چې کرونا ویروس د هغه د ولسمشۍ په لومړۍ دوره کې خپور شو، د اوږدې مودې لپاره دا ویروس چینایي ویروس باله. په 2024 میلادي کال کې د دې مرګونې وبا د پیل په 15 کال د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا له چین څخه وغوښتل چې په دې برخه کې خپل معلومات او شواهد له نړیوالو ساینس پوهانو سره شریک کړي او دا یې اخلاقي او علمي دنده وګڼله. د چین حکومت د دې سازمان غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې ټول معلومات یې شریک کړي او هیڅ شی پټ نه دي ساتلي.
له خبرونو ورآخوا،
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو اسکالرشپونو د څانګې مشر جهان زیب خان وزیر وایي د جنوري په 15 او 16 له غزرګون افغان زده کوونکو څخه آزموینه اخیستل کیږي چې د غیوات شاوخوا 4.5 زره بورسونو ته غوښتن لیکونه ورکړي. نوموړي زیاته کړې په افغانستان کې دننه بل زده کوونکو څخه په آنلاین توګه او پاکستان کې لمیشتو زده کوونکو په پیښور کوټه کې په وزري ډول آزموینه اخیستل کیږي. له جهان زیب سره د مشال رادیو خبریال طاهر خان مرکه کړي چې دلته اوریدلای شي.
په دې اسکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدی یا سلنه په هغه څومره ده؟
1/3 چې کوم اسکالرشپ دي، مطلب دی که سل اسکالرشپ وي په دې کې 3/3 او اسکالرشپ د جینکو د پاره سپیشل
هغه به وي، یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد د جینکو د پاره موږ د
سپیشل یو یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو طرف به نه وي، خو د افغانستان طرف زه کچی جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته دغه طالبان یو پالیسی چې غن پرې دي، نو دا به حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خوځیر خبرو کوم سره به یو انډرستانډ مفاهمت شته نشته دا بس کیږي کو یو کابل نه
جنې مونږ چې د څومره جنکی راځي په سکالرشپ باندې هغه ته مونږ خپل امبسي سره خبره کړې دا چې هر یو جنې سره راځي پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو.
ٹھیک ده،
چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راځي هغه له دا تکلیف نه وي، خو هغه ځای پورې
دا خبره شوې ده،
دا شوې ده په الریډي دا کار مونږ کوو چې د کوم ځاړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه هم په حرم چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زموږ ماشوم دي په خپل
دا پروسه به کله پورې مکمل شي ټوټل دا هر څه ټیسټونه بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید دا لرو چې
دا سرته ورسېږي
روجي نه یو دوه ورځې مخ کې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم نه پاره دلته پاګه
دا کې به دوه قسمه کسان دي، یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان، انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خوبه زموږ دادې چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی، هغه سټوډنټان د تیارولو لپاره چې هغه کله مخکې یونیورسيټیانو ته ځي مونږ د دې لپاره دلته زیرو سمستر ورته وایو هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو.
صحیح شو، صحیح شو.
مارچ کې چې هغه شروع شي هغه ته لپاره به درې څلور پنځه میاشتې به مونږ هغه ته انګریزي وایو
پاکستان
جب به ورزده کوي چې کوم ستمبر سمستر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمستر راځي د انډر گریډ ولا سټوډنټان به هغه کې مو
تاسو به کوم کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر سانګه کې اویلیبل دي.
بل مدا وی چې موږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته ورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې داغي پیسې پاتې وي اکثر ورته وانه کړی شي دا مشکل ته خبرې
دا تریک دوه کال مخته پوره ځکه چې دا پاکستان ګورنمنت فنډینګ برکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغې دا دوه کالونه مخکې نه چې زمونږ دا چیرمن صاحب دایي شو د اوټو اوچت کړه د گورنمنت سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم د دوه
کالونه پاتې.
وربشو نورستان دلته په وان توایګل کې په یو کلی کې اور لګیدل او اته کورونه پکې سوځیدل دي. دا اور د راپورو په اساس پرون څار لګیدل او بل اخر نن د کلی ځوانانو مړکړه ده. خو د نورو جزئیاتو لپاره به دغه ریپورت ورشو.
د نورستان وان توایګل ولسوالۍ په جاګ کلی کې 13 ورځ اور لګیدل چې پکې د یوې کورنۍ اته کورونه سوځیدل او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستانی د لګیدلې اور په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ته ویګل ولسوالۍ اړوند د ژاک کلی کې یو کورونا ټول اور لګیدل لامل د عبدالقدیر محمد رسول او جامدر او شهید الله یو کورنې خلک د ټول دي دا ته کورونا بشپړ سوځیدل. کورونا ټول سامان د هیڅ شی پاتې نشو ټول سوځیدل دي. اوس پر دقیق تعداد معلوم نه دی چې بل نور کورونا تحریف شوی دی.
د همدې ولسوالۍ بل اوسیدونکي یو قومي مشر حاجی عبدالستار خان راته وویل که څه هم چې اور ته نږدې کلیو څخه ورغلو ځوانانو وژلې خو یاد کورونه او پکشته شیانې ټول له منځه وړې دي.
9 بجې تصادفي د اور لګیدنې د وجې نه فامیلونو کورونه سوي دي چې تقریبا 8 اتاقونه ټول وو او په دې کې د هغو د حیواناتو مالي نقصان ډېر زیات رسېدلی دي او ځاني نقصان نه لري. الحمدلله د ویګل د کلي نه 300 نفر ځوانان ور رسېدلي دي. اور یې مهار کړی دی. څاروي هم پکې سوځېدلی دي. غوا هم پکې سوځېدلی دي. بیزي هم پکې سوځېدلی دي او نور خوراکي توکي هم ټول له منځه تللی دي چې پاتې نه ده. اوس استوګنې دپاره هیڅ استر نه لري.
ځایی اوسیدونکي له حکومت او مرستندویه ټولنو غواړي چې زیانمنو شوو کورنیو سره دې بیړنۍ مرستې وشي. په نورستان کې بیړنیو پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ادارې یو تن کارکوونکي چې له نوم ښودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د اور لګیدنې لامل او پکې خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو پوره معلومات په لاس کې نه لري خو خپلو مشرانو او مرستندوی ادارو سره یې د زیانمنو شوو کورنیو ستونزې شریکې کړې او هغوی هم ورسره د مرستو رسولو ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. وروستی راپور ده چې په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا د جرایمو په زیاتېدو او د دغه هیواد چارواکو له توندو غبرګونو وروسته اوس هلته میشت یو شمېر افغانان وایي د داشان اعمالو په وړاندې باید خپل افغانان لاس په کار شي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په جرمنی کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمی په ځانګړي ډول د وژنو د خبرونو په ډیری تو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمیر افغانان دا عمل د بشریت ضد ګڼي. وایي په کار ده چې د داشن کسانو په وړاندې خپل افغانان هم اقدام وکړي. دوی وایي په دغه هیواد کې استوګن افغانان او د دوی ټولنې باید تر جرم مخکې د دغه ډول اشخاصو د پیژندنې په برخه کې همکاري وکړي او امنیتي ادارو ته یې معرفي کړي. په جرمنی کې میشت پخوانی خبریال او مدني فعال عنایت صافی ازادي راډیو ته وویل.
یعنی یو زلبوګنونکې خبره ده. یو غیر انساني کار دی چې دلته رامنځته کیږي. دا کار نه یوازې د افغانانو نوم بدناموي، هویت بدناموي، بلکې د افغانانو په اړه د دغه خلکو ذهنیتونه منفي طرف ته بوزي. نو زما په فکر باندې چې د افغانانو ټولنې چې دلته په جرمنی کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې پرتې دي، دوی باید لاس په کار شي او دغه خلک تثبیت کړي او په وخت باندې ځایي مقاماتو ته پولیسو ته خبر ورکړي.
په جرمنی کې میشته په هنتون په خوانی استاد خوشحال اسفي هم ورته نظر لري.
باید هغه خپل افغانان چې دلته په آلمان کې اوسېږي دوی باید خپل غږ اوچت کړي چې مونږ د داسې اعمالو خلاف یو. ځکه متاسفانه هغه پېښې چې په وروستیو کې په آلمان کې وشوې دا ټول افغانان تر خپل سیوري لاندې راولي، یا کسان چې درس دلته وایي او کسان چې دلته کار کوي. متاسفانه بیا ټول په یوه سترګه دغه عامه ذهنیت داسې دی چې یعنی اکثره افغانان مجرمین دي چې د دې کار باید مخنیوي وشي او دا کار خپل افغانان باید وکړي.
د جرمني پولیسو د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22 خبر ورکړ چې یو 28 کلن افغان ځوان د شفانبورګ ښار په یو پارک کې پر څو کسانو د چاقو په وسیله لبرید وروسته نیول شوی دی. پولیسو ویلی و چې بریدګر تر نیول کېدو مخکې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه د چړې په ګزارونو وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالان ویلي چې د دې پیښې د انګېزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې لامل یې رواني ستونزې وي. مخکې تر دې د روان مریض کال د غبرګولي میاشت په لومړیو کې د جرمني په دوو ښارونو کې د دوو افغان کډوالو له لورې د چړو په جلا جلا بریدونو کې یو پولیس وژل شوی و او لس تنه نور ټپیان شوي وو. په جرمني کې میشتو 140 سیاسي فعالانو، خبریالانو، د بشري حقوقو د حقونو فعالانو هم